یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې شفیقه یار را سره مرسته کوي. السلام علیکم. وړاندې مو د افغانستان په کابینه کې له بدلونه خبره وو او داسې ښکاري چې د افغانستان په برخه کې د هند په بهرنۍ تګلاره کې تغییر راغلی. د نورو مطالبو تر درپیژندنې مخکې خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د کندهار امنیه قمندان هغه راپورونه ردوي چې وایي په عینومینه کې په پرونۍ موټر بم حمله کې بلوڅان په نښه شوي وو. راپورونه وایي چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ او د اوبو او انرژۍ وزیران له خپلو دندو ګوښه شوي دي او امریکایي چارواکو د ویکیلیکس ویبپاڼې د مؤسس او مسؤول مدیر جولیان اسانج پر ضد د جنایي جرمونو نوې دعوه درج کړې. بشپړ خبرونه. د کندهار امنیه قمندان هغه راپورونه ردوي چې وایي په عینومینه کې په پرونۍ موټر بم حمله کې بلوڅان په نښه شوي وو. تېره شپه ناوخته په عینومینه کې په یو موټر بم چاودنه کې لس کسان ټپیان شول چې د چارواکو په وینا شپږ ماشومان او څلور پکې ښځې وې. د کندهار امنیه قمندان تادین خان پر خپل ټویټر پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د دې حملې هدف معلوم نه دی، خو هلته د بلوڅانو شتون یوه بې ځایه او دروغجنه ادعا ده. تادین خان وای چاودنه د کندهار د ملي امنیت د پخوانی ښاری مدیر ظاهر شاه د کور مخې ته شوې او ښایي نوموړی به د دې حملې هدف و. یوه حکومتي سرچینه وایي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ او د اوبو او انرژۍ وزیران له خپلو دندو ګوښه شوي دي. سرچینه چې نه غواړي نوم یې افشا شي ازادۍ راډیو ته وویل چې د شهزاد ګل اریوبي پر ځای فهیم هاشمي او د محمد ګل خلمی پر ځای ډاکټر شران ټاکل شوي. د سرچینې په وینا نوي وزیران به د باور د رایې د اخیستو لپاره ولسي جرګې ته معرفي شي. د دوو وزیرانو د لرې کېدو د علت په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي، خو د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم پرون په یو خبر پانه کې وویل چې ښاغلی عبدالله او د ولسمشرۍ نور کاندیدان د ولسمشر اشرف غنی لخوا د جګپورو چارواکو له بدلون سره مخالف دي. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې د جمهوري ریاست د کاندیدانو د فهرست له خپرېدو وروسته باید په دې برخه کې د ولسمشر صلاحیتونه محدود شوي وای. د سرپل ولایت چارواکي تاییدوي چې د سوزمکلا ولسوالۍ یوه ستراتیژیکه پوسته د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده. د سوزمکلا ولسوال صبغت الله نن سهار له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د پلخمان تپې د مهمې پوستې د سقوط خبر تایید کړ، خو نور جزئیات ورنه کړل. د سیمې یوې امنیتي سرچینې چې نه غواړي نوم یې افشا شي ازادۍ راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تېره شپه ناوخته پر دې پوستې حمله وکړه او له لنډې جګړې وروسته یې ونیوله. د سرچینې په وینا په جګړه کې افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله هم اوښتې، خو دقیق شمیر یې معلوم نه دی، مګر د سرپل والي عبدالقادر د دې موضوع په اړه بې خبري وښوده. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. په داسې حال کې چې د واشنگټن او تهران په اړیکو کې کړکیچ په زیاتېدو دی، د ایران د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې دی او نن به له خپل پاکستاني سیال شاه محمود قریشي سره وګوري. محمد جواد ظریف پرون اسلام آباد ته له رسیدو سره سم پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې د ایران پر وړاندې د امریکا د یرغل د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. ظریف وویل سیمه اوسمهال په یوه حساس حالت کې ده او خورا زیات خطرناک اقدامات پکې کیږي، نو ځکه له ګاونډیانو سره سلام مشورو ته اړتیا لیدل کیږي. له دې مخکې ولسمشر حسن روحانی پرون وویل چې ایرانیان به سخت ورځې وزغمي، خو فشار ته به هیڅ کله تسلیم نشي.
اگر دشمنان ما بفهمند یأس در دل ما راه نداره،
که زموږ دښمنان پوه شي چې موږ مایوسه کیږو نه، که مو پر خاوره بمباری وشي، که مو ماشومان شهیدان شي، که مو عزیزان سرونه ورکړي او اسیران شي، بیا به هم موږ د خپل هیواد له خپلواکۍ او عزت څخه لاس ونخلو. د ایران د رسمي خبري اژانس ارنا د راپور له مخې ښاغلي روحاني دا څرګندونې پرون پنجشنبه د غبرګولي په دوهمه نیټه د 1980 او 1988 کلونو ترمنځ د ایران او عراق د جګړې د کلیزې په ویاړ غونډې ته وکړې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ استخباراتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې له عدلیه وزارت سره د ځانګړي څارنوال رابرت مولر د تحقیقاتو په بیا کتنه کې بشپړه همکاري وکړي. مولر د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو په کمپاین کې د روسیې د لاسوهنې په اړه تحقیقات کوي. ولسمشر ترامپ دا فرمان پرون ورکړ چې د سپینې ماڼۍ لخوا د مولر د تحقیقاتو د بې اهمیته کولو لپاره د روانو هڅو وروستی مورد ګڼل کیږي. د مولر وروستی راپور چې تیره میاشت خپور شو د استخباراتي څیړنو هغه نتیجه تاییدوي چې روسیې د 2016 کال د انتخاباتو په کمپاین کې لاسوهنه کړې. راپور په دې اړه هم اسناد وړاندې کړي چې ولسمشر ترامپ او ټیم یې د مولر د تحقیقاتو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي وو. او رسای خبر امریکایي چارواکو د ویکیلیکس ویبپاڼې د مؤسس او مسؤول مدیر جولیان اسانج پر ضد د جنایي جرایمو نوې دعوه درج کړې. پر اسانج تور لګول شوی چې د زرګونه پټو اسنادو په خپرولو سره یې متحدو ایالاتو ته سخت زیان اړولی. د 13 تورونو لرونکې دا قضیه چې جزئیات یې پرون خپره شول د جاسوسۍ ضد قانون پر اساس جوړه شوې ده. په دعوه کې اسانج تورن شوی چې د امریکا د پوځي استخباراتو یوې پخوانۍ څیړونکې ته یې لارښوونه کړې چې دغه اسناد افشا کړي. پر ویکیلیکس ویبپاڼه د دې اسنادو خپرېدل د امریکا په تاریخ کې د محرمو اسنادو د خپرېدو تر ټولو لوی مورد دی. اسانج وروسته له دې چې په اپریل میاشت کې په لندن کې د اکوادور له سفارت څخه ووت، دا مهال په برتانیا کې په توقیف کې دی. د څو کاله د اکوادور په سفارت کې پناه اخیستې وه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:00 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان په کابینه کې احتمالي تغییرات او د بدلونونو پر سر د ارګ او اجرایي ریاست اختلافات په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې واوري. هند وایي چې د افغانستان د سولې د هرې پروسې ملاتړ کوي. ځینې پرې باور دي چې دا د افغانستان په اړه د هند په پالیسي کې د بدلون نقشه ده. د میدان وردګ خلک له روغتیايي اسانتیاو شکایت کوي. والی هم دا ستونزه مني.
خلکو نفوس ډیر دی او په اول مرحله کې 220 شبخانه ضرورت لرو مرکز کې یا عرب ولسوالۍ کې د خلک 520 شبخانه باید ولرو.
د افغانستان برښنا شرکت د برښنا د غلا د مخنیوي لپاره نوی هڅې پیل کړي.
هغه پروژه چې موږ لاس لاندې دی هغه د ماستر میټرونو نصب کول په ټول ترانسفارمرونو، فیډرونو او په سرکټونو کې دی.
د افغانستان او پاکستان د کرکټ د نننې لوبې په اړه د افغان کرکټ بورډ له تخنیکی صلاحکار تاج ملک سره شخیدلی.
نن افغانستان او پاکستان د نړیوال جام یو تمرینی لوبه په برسل کې ترسره کوي. نو د دې لوبې لپاره زمونږ تمرینات ډېر په خطوګه ترسره شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 نوي په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 خپرې شي. په داسې حال کې چې اجرایه ریاست د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره له نوملیکنې وروسته د دولتي مامورینو له ګوښه کېدو او ګمارل کېدو سره مخالفت کوي، په دې وروستیو کې یوه معتبره دولتي منبع د یوه وزیر او یو سرپرست وزیر د ګوښه کېدو خبر ورکوي. په دې اړه تفصیل له کابله د خان محمد سین په راپور کې.
د جمهوری ریاست انتخاباتو ته لنوملیکن وروسته د دولتي مامورینو د ګمارل کېدو او ګوښه کېدو په اړه د اجرایه ریاست لمخالفت سره سره دوه حکومتي چارواکي له دندو لري شوې دي. یوې معتبرې دولتي منبع چې نه غوښتل نوم یاد شي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزیر شهزاد ګل اریوبي پر ځای فهیم هاشمی او د اوبو او برېښنا د سرپرست وزیر محمد ګل خولمی پر ځای ډاکټر شاران ګمارل شوی دی. اجرایه ریاست په دې اړه تبصره نه کوي خو تاکید کوي له هغې وروسته چې عبدالله عبدالله د جمهوری ریاست انتخاباتو ته ځان کاندید او نوم یې ثبت کړ، ژمنه یې وکړه چې د ځان د بریالیتوب په خاطر به له دولتي امکاناتو ګټه وانخلي. د دغه ریاست د ویان مرستیال امید میسم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی د جمهور رئیس په ګډون له ټولو کاندیدانو ورته هیله لري.
شاید بودن رئیس جمهور، رئیس اجرایه به خاطر ارائه خدمات تا برگزار انتخابات یک ضرورت باشه.
دو بابل خاید تر راتلون که انتخابات و پوری ده جمهور رئیس و اجرایه رئیس پر زای پاتی که دل یو ضرورت وی خو پا ده معنا نده چه پر راتلون که انتخابات و که ده بریالی تو پخاطر لدولتی امکانات و کار واخستل شی چه ده قانون خلاف دی.
ای خلاف قانون است.
د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همګرایي انتخاباتي ټیم د پنځشنبې په ورځ په یوې اعلامیې کې ویلي چې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته د کاندید په توګه د جمهور رئیس د نوم ثبتولو وروسته باید د هغه صلاحیتونه پرته له ځنډه محدود شي. په دې اړه مو هڅه وکړه چې د جمهوري ریاست د چارواکو نظر ولرو، خو بریالي نه شو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د هند بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د افغانستان د سولې د هرې پروسې ملاتړ کوي. د میرمن سوشما سواراج دا نظر د افغانستان په وړاندې د هند په پالیسۍ کې بدلون تعبیر شوی دی، خو ځینې افغان کارپوهان فکر کوي چې د هند له لورې دا ډول څرګندونې د دغه هیواد په دریځ کې د بدلون ښکارندویي نه کوي. عصمت څاروان راپور لري.
د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج د افغانستان په اړه د خپل هیواد د وروستیو کلونو د اعلان کړي دریځ خلاف وویل چې هیواد یې د افغانستان د سولې د هرې پروسې ملاتړ کوي. میرمن سواراج دا خبره د چهارشنبې په ورځ د قرغیزستان په پلازمېنه بشکک کې د شانګهای د همکاري ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته وکړه او ویل هند د سولې هرې هغې پروسې ته ژمن دی چې د افغانستان له یووالي، سولې، خوندیتوب، ثبات او له اقتصادي پلوه سوکالۍ او په عین حال کې د ښځو او بشر حقونو له تضمین سره مرسته کولی شي. دا د هند له هغه دریځ څخه د شاتګ معنا لري چې ټینګار یې کاوه هند د افغانستان د حکومت په ګډون د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کوي. د هند په دریځ کې دا بدلون کېدای شي له طالبانو سره د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا له خبرو سره تړاو ولري. خلیلزاد په وروستیو ورځو کې له طالبانو سره د خپلو خبرو په اړه په نوې ډیلي کې هندي چارواکو ته معلومات ورکړل. د چین او روسیې استازو هم د طالبانو سره خبرې کړي او د دغو هیوادونو استازو د خپلو خبرو په اړه هند ته معلومات ورکړي دي. د هند په دریځ کې بدلون کېدای شي له دې سره هم تړلی وي چې چین او روسیې هند ته ډاډ ورکړی دی. د سیاسي چارو افغان کارپو احمد شاه سپر د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د میرمن سواراج څرګندونې د هند په دریځ کې بدلون نه ګڼي. ښاغلی سپر باور لري چې سوله یوازې هغه وخت راتلی شي چې په دې پروسه کې د افغانستان د حکومت په ګډون افغانان برخه ولري.
په دغه خبرې کم نویوالی نه وینم. لومړی خو دا باید عرض کړم چې تر څو چې د افغانستان دولت او افغانان په جریان کې د سولې نه وي، په مذاکراتو کې شامل نه وي، سوله ممکنه نه ده. دا خبره د دوی چې مستقیم ووایي چې د افغان دولت باید شامل وي او یا دا چې هره لار چون بله لار نشته، نو زه خپله دا دوې کلمې مترادفې بولم او داسې فکر نه کوم چې د هند په دریځ کې دې تغیر راغلی. نه یوازې دا چې د هند په دریځ کې تغیر نه محسوسوم، د امریکا متحده ایالاتونو هم تر دا اوسه پر دې باندې شعار اچولی، په دې ټینګار کړی دی چې باید د طالبانو او د افغان لوري ترمنځ مذاکرات ترسره شي. چون سرنوشت افغانانو دی او سرنوشت افغانستان دی، نو یقینا باید افغانانو نمائندگی په مذاکراتو کې موجوده وي.
وسلوالو طالبانو د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو انکار کړی، خو وایي چې له نورو افغانانو سره خبرو ته تیار دي. تیره میاشت ټاکل شوې وه چې د قطر په دوحه کې د افغانستان د حکومت، سیاسي شخصیتونو او طالبانو غونډه جوړه شي، خو ظاهرا دا غونډه د افغانستان له لوري د پلاوي د شمیر د زیاتوالي له کبله لغوه شوه.
وړاندې به واوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته تللی دی او دا به واوري چې دی په کومو موضوعاتو له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. خو اوس په میدان وردګ ته مخه کړو. د میدان وردګ یو شمېر اوسېدونکي په دغه ولایت کې له روغتیایي اسانتیاو شکایت لري. دوی وایي د ولایت نفوس له یو تر یو نیم میلیون پورې دی او روغتیایي اسانتیاوې خورا کمې دي. د ولایت والي څه وایي؟ نجیب الله خیل راپور لري.
د میدان وردګو اوسیدونکو او د ولایتي شوراغړي په دغه ولایت کې د روغتیاي خدماتو له کمواله شکایت کوي. وايي په یاد ولایت کې وړاندې کیدونکو روغتیاي خدماتونه د نفوس په پرتله لږ دي. د ولایتي شورا رئیس اختر محمد طاهری آزاد ایرانی توویل چې د یاد ولایت نفوس خوښه 1 میلیون او روغتیاي خدماتونه د څه باندې شپږ لک خلکو لپاره دي. د زیاتوي میدان وردګ د څو ولایتونو د لارې په مسیر کې پروت ولایت دی.
د وردګو ولایت چې 1 میلیون شاوخوا کې نفوس لري، حال دا چې پنځو لکه د فاره خدمات ارزه کیږي نو پنځه لکه خلک د دې څخه به برخې پاتې کی بیا د دوی ډېر مهم شاراوي په دې باندې پراتې دي چې یو شارای نمبر یک ته بل شارای نمبر دو ده چې په دې باندې پراتې دي په دې باندې ته ډېر اکسیدنونه کیږي
مدني فعال قیوم راستمن وایي چې د دې ولایت په مسیر باندې د اوړي او منی په موسمونو کې کوچیان هم ډېر تګوراته کوي چې روغتیایي مرکزونو باندې د خلکو فشار زیاتیږي او درملي لګوي
زمو ګلات یو دی کوچانو دی وبورو مرور یو ولایت دلته په دې وخت کې دی وړي دی پسالی دی منی په موسم کې کوچانو وبورو مرور کوي نو په کلینیکو باندې فشار دی دوا یې کمی
در رحمت الله پونوم دی ولایت د چک ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د میدان خار ولایت روغتون د چاپریال درملنې او معالجې له اړخه ښه دی خو پرسونل او درملي لږ دي
محیط لري ښه ډاکتران لري انشاءالله هر څه سیستم سم دی خو یوه غوښتنه ما دولت نه ده چې د سیاتامې ته پراختیا ورکا نور یې پراخه کا سټاپ یا پرسونل یې زیات کا ورته
د میدان وردګو د عامې روغتیا مرستیال خیال محمد شفیق وایي د دوی د معلوماتو له مخې د یاد ولایت نفوس نږدې 1.5 میلیونو ته رسیږي خو دوی ته د خواوشا 6,00,000 خلکو په تناسب روغتیایي بودیجه ورکول کیږي
6,00,000 او 4,00,000 په دغو حدودو کې د نفوس په پرتله باندې مختلف بودیجه ورکول کیږي د روغتیایي خدماتو لپاره نو موږ د دې نه نیو راځي او زموږ وړاندیز هم همدا دی چې په دې برخه کې باید توجه وشي او جدي اقدام وشي
بل لوري ته د میدان وردګو والی مظفر الدین یمین هم وایي چې د ولایتي روغتون ظرفیت باید 200 بسترو ته لوړ شي او په ولسوالیو کې هم نفوس ته په کتو لږ تر لږه 500 بسترې روغتونونو ته اړتیا موجوده ده
د خلکو نفوس ډېر دی او په اول مرحله کې 200 بسترې شبخانه ضرورت رو مرکز که یا عرب الاسواله که از اخر 50 بیستری شبخانه باید ولی رو چه و انشالله پا در رابطه کده شی و دل ورد زبای عطل تراشی نجده نده مشکلات و گوری
د عامې روغتیا ریاست چارواکو د معلوماتو له مخې دا مهال په میدان وردګو کې 2 روغتیایي مرکزونه فعالیت کوي چې د یاد ولایت پر نفوس سربیره د دغه ولایت له لارې د تلونکو کوچیانو او د کابل کندهار لوی لارې په سر د ترافیکي پیښو ټپیانو ته هم خدمات وړاندې کوي
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په اسلام آباد کې دی د مشال رادیو خبریال اسرار عالم محمد په سټوډیو کې را سره دی محمد صاحب شرح لیک خبرونه
ډیر مننه عاشب
محمد صاحب له پاکستانی چارواکو سره شغل ظریف پر کوم موضوعات خبرې کوي
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی دفتر نن کم بیان جاری کړی نو په هغه کې دوی دا ویلي دي چې مرکزی نقطه د امریکا او ایران ترمنځ کړکې شي او پاغي باندې به دوی دا خبر هم کړی دی چې پاکستان غواړي چې څومره هم مسلې دي په ځانګړې توګه د ایران او د امریکا ترمنځ دغه کړکې هغه د خبرو د لارې حل شي باید وسله یا پوزونه کارول شي
یو بل موضوع هم چې په خو د پاکستان او ایران ترمنځ لانجمن ښکارېده او چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم بیا تهران ته سفر وکړو د پاکستان او ایران ترمنځ لانجاوه د سرحد پر سر هغه موضوع ته اشاره نه شي
پاره منه هم لا هم خبرې نه دي شي وغه وجه دا ده چې کلن جواد ظریف په پاکستان ته خپل سفر اعلان کړی چې پاکستان ته بزم لکه غوښ څنګه پرون راغلی دي نو دا غینه وروسته سعودي عرب هم دا ویلی دي چې مونږ به د جولای د لومبۍ نیټه نه پاکستان ته په قرض باندې تیر ورکول پیل کو نو چې کله سعودي عرب هلته کې دا قسمه خبرې شروع کړلې او سعودي عرب دا هم ویلی چې پرون د پاکستان د بونو چارو وزارت دا خبر ورکړه چې کومه غونډه کیږي د خلیج هیوادونو د همکارۍ د شورا غونډه به کیږي نو دغه ته به د پاکستان د بونو چارو وزیر زی نو دا تم هم د چې ځینی سرچینې د هم وچره پاکستان وزیر اعظم کې د شلاټ شي او څنګه چې تاسو مویل د جولای نه سعودي ویل د جولای د لومبۍ نیټه نه به موږ پاکستان د قرض باندې تیل ورکول هم پیل کو نو یو خو دغه خبرې دی بلخوا ایران چې کومه د هغه خپل کوشش کوي چې د پاکستان او د غراز د نورو هیوادونو اعتماد حاصل کی سکه چې د امریکا او د ایران ترمنځ کړکې زیات شوه نو په داسې حالت کې زما خیال نشي چې په دغه موضوع باندې به ایران خبرو کی چې څنګه تر دې پورې چې د پاکستان وزیر اعظم خپل باندې ویلو چې د پاکستان په ایران کې وسله بل بریدو نه کوي نو خدغی باوجود خکاری نه چې دغه موضوع وڅېړل شي.
محمد صاحب، د جواد ظریف او شاه محمود قریشي د خبرو په اجنډا کې د افغانستان مسله شامل ده؟
نه، دغه په خبرو کې نه ده شامله، خو په سنډه کې پرون د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا په کوټه کې یو پروګرام ته ورغلی ولته کې دا ویلي دي چې په افغانستان کې حکومت د سولې پروسه روانه ده، موږ په هغه کې مثبت رول لوبول غواړو. خو ورسره ده هم ویلي دي چې کوم غیر متوقع حالات دي هغې ته به هم ځان چمتو ساتو.
مومن صاحب مننه. بیا هم یوه نړیواله مسله راخلو، سیمه ایز او نړیواله مسله. البته تر ډیره نړیواله ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا استخباراتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې له عدلي وزارت سره د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر د تحقیقاتو په بیاکتنه کې بشپړ همکاري وکړي. د مولر دغه تحقیقات د امریکا د 2016 کال د ولسمشي انتخاباتو په کمپاین کې د روسیې د لاسوهنه په اړه دي. په دې اړه نور تفصیل لپاره فریبا ظاهر په سټوډیو کې را سره ده. فریبا جان، دا فرمان څه وخت خپور شوی او د هدف په اړه څو ویل شي؟
مننه شبر صاحب. د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ترامپ دغه فرمان پرون خپور شو. دغه فرمان چې وایي استخباراتي ادارې د عدلي وزارت سره د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر د تحقیقاتو په بیاکتنه کې بشپړ همکاري وکړي. دې اقدام ته د سپینې ماڼۍ لخوا د مولر د تحقیقاتو د کمزوري کولو د روانو هڅو وروستی مورد ګڼل کیږي. د مولر نهایي راپور چې تېر میاشت خپور شو، د امریکا د استخباراتو نتیجه اخیستنه تاییدوي چې روسیې د 2016 میلادي کال د خباتوب کمپاین کې لاسوهنه کړې ده. د نهایی راپور تر خپرېدو وروسته ولسمشر ټرمپ او د جمهوریت غوښتونکو ځینو متحدانو غوښتنه کړې چې پر دغو تحقیقاتو او د هغو پر اصلي سرچینو دي نور تحقیقات وسي.
بله، په دغه راپور کې داسې څه وړاندې شوي چې په تحقیقاتو کې د جمهور رئیس ټرمپ د مداخلې هڅې ثابتې کړې؟
د رابرټ مولر په نهایي راپور کې د ولسمشر ټرمپ د هغو هڅو په اړه اسناد وړاندې شوي چې وایي په یو ډول د مولر د تحقیقاتو د تضعیف کولو لپاره کړي دي. خو راپور وایي داسې د پام وړ اسناد نشته چې ثابت کړي چې ټرمپ او ټیم یې د تحقیقاتو مخه نیولې وي. خو په عین حال کې ولسمشر ته په دې برخه کې برات هم نه دی ورکړی او په دې کار کې سپین هم نه دی ګڼلی. دا تحقیقات په لومړي سر کې د اف بی آی یا د فدرال تحقیقاتي ادارې لخوا پیل شوي دي، خو وروسته له هغه ځانګړي څارنوال رابرټ مولر ته ورکړل شو چې ولسمشر ټرمپ د اف بی آی پخوانی مشر جیمس کومي له دندې لرې کړ. او اوسمهال څو کمیټې نه یوازې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه، بلکې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټکس او د هغه د سوداګریزو معاملو په اړه هم څېړنې کوي.
مننه له فریبا ظاهر څخه. په مننې وړاندې بیرته د افغانستان موضوعاتو ته ورګرځو.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د افغانستان برښنا شرکت چارواکي وایي چې د 1 میلیون ډالرو په ارزښت د زیرک میټرونو د نصبولو لړۍ د افغانستان په 50 زونونو کې پیل کړې ده. د برښنا شرکت د سوداګرۍ د عمومي سوداګرۍ د برخې مرستیال صفی الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې دا میټرونه دا وړتیا لري ترڅو د برښنا د ضایعات تشخیص کړي، د برښنا د غلا مخه ونیسي او همدارنګه د دغو میټرونو څخه په استفادې به زورواکي شرکتونه او دولتي ادارې مجبور شي چې په موقع سره د برښنا بل تحویل کړي. د دغو میټرونو د نصبولو لړۍ اوس په بلخ ولایت کې پیل شوې ده. د ازادي راډیو خبریال مجیب حبیبزی د شاغلي احمدزی سره په مزار شریف کې مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه ورڅخه کړې ده چې دا څرنګه پروشه ده.
هغه پروژه چې موږ لاس لاندې دی هغه د ماستر میټرونو نصب کول په ټول ترانسفارمرونو، فیډرونو او په سرکټونو کې دی چې دا کولای شي چې تخنیکی ضایعات او تجارتي ضایعات له منځ نه تفکیک کړي او په زمن کې برښنا شرکت وشي کولای خپل شبکات او په زمن کې خپل ساحو د کنټرول لاندې ونیسي. په زمن کې موږ کولای شو چې خپل شبکو څه رقم استاندارد ته راوړو چې استاندارد هغه وخت کېږي چې موږ وشو کولای چې ارقام ولرو متاسفانه تر داوسه پورې چې موږ یو ارقام لرو په پراګنده شکل اما دغه ارقام په مجموعي شکل وجود نه لري چې موږ وشو کولای زیات تخنیکی او زیات تجارتی لمنه بیلکو او دغه خلک چې فساد کوي خلک چې برغ نه غلا کوي د خلک موږ په یو سیستماتیک ډول ونیسو نو بنان دغه سیستم هغه سیستم دی چې موږ کولای شو چې په اسانه توګه د خلک د کنټرول لاندې راوړو او په زمن کې خپل هغه انرژي چې خلک مصرفوي هغه هم د کنټرول لاندې راوړو
دغه برنامه تاسو په څو زونونو کې پلي کیږي او په دې برخه کې تاسو سره چا مالی مرسته ترسره کړي
دا برنامه په پنځو زونو کې پلي کیږي چې عبارت دی د کابل ننګرهار کندهار هرات او بلخ موږ دغه پروګرام له 2013 کال نه شروع کړی وو مقدماتي سروي او په زمن کې په 2015 کال کې موږ ختم کو او بعد لاغې نه موږ د ډونر پیدا کول لپاره یا د سپانګول پیدا کول لپاره موږ کوشش وکړو چې د امریکې انکشافي مرستو ادارې له خوا نه موږ ته فراهم شو چې په حدود 2 میلیونه ډالر دا پروژه ترسره کړي
او دا به څومره وکولای شي چې مرسته ترسره کړي تر څو دغه کسانو مخنیوي وکړي چې دوی یا د برق صرفنه ورکوي او یا هم په یو ډول برېښنا غلا کوي
تاوان دغه سیستم چې دی امداوس موږ ور باندې کار کوو دا یو موږ ورته کولای شو چې سمارټ سیستم ورته وایو چې دا سیستم کولای شي چې هر ترانسفارمر هر فیدر هر هغه مشتری چې غټ مشتری لکه صنعتي مشتریان دی تجارتي مشتریان دی د دوی هغه مصارف چې دوی مصارف کوي هغه کنټرول لاندې ونیسو او په زمن کې موږ کولای شو چې د لیرې لار نه په شکل د ریموت د هغوی برق قطع کړو نو بناءً موږ ته نور ضرورت نشته چې هغه چې برق پیسې نه تاویلی او برق موږ لاړ شو عملا قطع کو یا هغوی موږ سره مثلا فعلا لپاره چې بعض زورواکان دي موږ نه پرېږدي په ساحه کې چې د هغوی برق قطع کو د دغې شیانو د مخنیوي لپاره دغه پروګرام ډیزاین شوی دی چې من بعد څوک نه شي کولی چې د برښنا له برق نه غلا وکړي او که غلا وکړي هر یو مسؤول زموږ هغې ته ځواب دی وي
صفی الله احمد صاحب بیا هم مرکه لرو خو په یوې بلې موضوع د افغانستان د کرکټ ټیم د نړیوال جام لوبو نه مخکې د تمریناتي مسابقو په دوام نن له پاکستان سره مسابقه لري دغه لوبه په انګلستان کې د کابل په وخت د ورځې په 2 بجو پیلېږي سلطان محمد سرور د نننۍ لوبې او د نړیوال جام مسابقو ته د تیاری په هکله د افغانستان د کرکټ بورډ له تخنیکي مشاور تاج ملک عالم سره مرکه کړې
تاج ملک صاحب محترم که د نن ورځې د لوبې په اړه چې پاکستان سره لرو معلومات راکړئ چې د موږ د ټیم لوبغاړي څومره ورته آماده دي او دا لوبه څومره مهمه ده
نن افغانستان او پاکستان د نړیوال جام یو تمرینی لوبه په برسل کې ترسره کوي نو د دې لوبې لپاره زمونږ تمرینات ډېر ښه توګه ترسره شوي دي زمونږ لوبډلې په جنوبي افریقا کې او بیا په آیرلند او سکاټلند کې لوبې کړې دي او په ډېر ښه مورال سره موږ لوبډله به سبا ته میدان ته ښکته کېږي انشاءالله امیدواري ډېره ده چې لوبغاړي ښه لوبه وکړي او د لوبې احمد په دې کې ده چې مخکې چې د نړیوال جام رسمي لوبې شروع شي دا یو ډېر ښه فرصت ده چې زموږ لوبډله یعنې هغوی ته تمرین وکړي او ځان آماده کړي
ملک صاحب د پاکستان د ټیم آمادګي څنګه ارزوي
پاکستان لوبډلې هم ښه تمرینونه کړي دي ښه لوبې کړي دي خو هغوی چې کوم انګلینډ سره سیریز وکړلو هغوی په څلور لوبې کې بیل ودلې 5 لوبو کې نو او د افغانستان سره جګړو لوبې هر وخت یعنی هغه فشار چې هغه د دوی په طرفي کنه دوی هر وخت افغانستان ټیم تاثیر لاندې نو موږ امیدوار یو چې افغانستان دوی ته ماتې ورکړي تمرینی لوبه د دوه لوبډلې با یعنی پوره بیټسمنان لوبې او پوره بازارانو ته ټولو ته به موقع ورکړي نو ډېر ښه لوبه به ترسره شي او ان شاء الله زموږ د لوبډلې یعنی د بریا امکانات شته دي پکې
تاج ملک صاحب دغه ورستی لوبې چې موږ آیرلند سره درلودې دا مو وکتلې یو لوب مو بایلو د یو ویوړه یو کې بریالي سو او دغه لوبې د نوی کپتان ګلبدین نائب په مشرۍ تر سره شوې دیوغي کپټنسی څنګه ده تر اوسه پورې او بل دا چې د موږ د ټیم لومړی لوب په جام کې له استرالیا سره ده د استرالیا ټیم څومره غختلې دی
نو لکه څنګه چې ګلبدین نائب کپتان اعلان شوی دا تر اوسه پورې یعنی هغه د لوبې ترسره کړلې او څو اندازه تجربه یې ترلاسه کړه چې په نړیواله سطح باندې د افغانستان لوبډل مشري وکړي زمونږ په نظر باندې ان شاء الله چې لوبډله اوس بالکل د ده په مشرۍ کې تیاره ده او یو متحده ده نو ډېره ښه لوبې به ترسره شي او د استرالیا په اړه کې به درته وایم چې استرالیا یعنی یو ډېر پیاوړی لوبډله ده. څلور ځلې نړیوال جام نه وي ګټلی ده او زموږ سره لومړنۍ لوبه ده. نو دا چې موږ سره د یعنی د دنیا یو بهترین بولینګ اټیک شته ده او چې په هغه کې زموږ سپینران او پس بالران ډېر یعنی موږ امیدونه ونه لرو. نو که چېرته استرالیا خلاف باندې زموږ لوبډلې یعنی بالران ښه بالینګ وکړل یا زموږ بېټسمن په دې وتوانېدل دوه نیم سوه پورې یعنی هغوی نه منډې جوړې کړي نو انشاءالله د دې امکان شته ده چې استرالیا ته موږ ماتې ورکړو.
د افغانستان د کرکټ بورډ تخنیکي سلاکار تاج ملک. دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اور.
د کندهار امنیتي چارواکي هغه راپورونه ردوي چې وایي په عینومینه کې په پرونۍ موټر بم حمله کې بلوڅان په نښه شوي وو. د کندهار امنیت قمندان تادین خان وایي د دې حمله هدف معلوم نه دی خو هلته د بلوڅانو شتون یوه بې ځایه او دروغجنه ادعا ده. یوه حکومتي سرچینه وایي چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ او د اوبو او انرژۍ وزیران له دندو ګوښه شوي دي. سرچینه چې نه غواړي نوم یې افشا شي وایي د شهزاد ګل اریوبي پر ځای فهیم هاشمي او د محمد ګل خلمي پر ځای ډاکټر شران ټاکل شوی دی. د سرپل ولایت چارواکي تاییدوي چې د سوزمکلا ولسوالۍ یوه ستراتیژیکه پوسته د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط شوې ده. د سوزمکلا ولسوال د پلخمان تپې د مهمې پوستې د سقوط خبر تایید کړی. په داسې حال کې چې د واشنگټن او تهران په اړیکو کې کړکیچ په زیاتېدو دی، د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په اسلام آباد کې دی او ټاکل شوی چې نن له خپل پاکستاني سیال شاه محمود قریشي سره وګوري. ظریف پرون په اسلام آباد کې پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې د ایران پر وړاندې د امریکا د یرغل د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استخباراتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې له عدلیه وزارت سره د ځانګړي څارنوال رابرت مولر د تحقیقاتو په بیاکتنه کې بشپړه همکاري وکړي. مولر د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو په کمپاین کې د روسیې د لاسوهنې په اړه تحقیقات کوي.
او سم زماره زما حق پروګرام پرې پروګرام کې د ولسمشر اشرف غنی د کاري مودې د پایته رسیدو موضوع چړل شوې ده چې سترې محکمې د د واک موده د بل منتخب ولسمشر تر ټاکل کېدو تمدید کړې ده.
زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زما رائے زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو د افغان ولسمشر محمد اشرف خانی کاري مودې پای ته رسیدو او په اړه یې حقوقي ارزونه ته ځانګړی کړی. خو له هر څه وړاندې یو انتخاباتي راپور. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د غزنی ولایت د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه د ملي امنیت شورا په راتلونکي غونډه کې تصمیم نیول کیږي. د ولسمشر امرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل د دغو انتخاباتو د حوزوي کېدو د طرح دنده د ولسمشر دویم مرستیال او د اجرایه ریاست لومړی مرستیال ته سپارل شوې ده. نور جزئیات په همدې راپور کې. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د غزنی ولایت د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو د حوزې پر طرح کار پیل شوی او د امنیت شورا راتلونکي غونډې ته به وړاندې شي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت شورا د تیرې ورځې په غونډه کې چارواکو ته د طرح د چمتو کولو سپارښتنه شوی.
در جلسه دیروز شورای امنیت
هغه وایي د امنیت شورا د تیرې ورځې په غونډه کې د غزنی د انتخاباتو په اړه بحث وسو. جلسې پریکړه وکړه چې د جمهوریت ریاست دویم مرستیال او د اجرایه ریاست لومړی مرستیال دی. په دې اړه راتلونکي غونډې ته یوه طرحه وړاندې کړي. سیمه ییزو ارګانونو او د احصایي مرکزي ادارې ته سپارښتنه شوي چې د طرحې په جوړېدا کې مرسته وکړي. په غزنی ولایت کې د ولسي جرګې تیر انتخابات له دې عمله ونسول چې د غزنی ولایت د یو شمېر ناامنه ولسوالیو اوسیدونکو په دغه ولایت کې د حوزوي انتخاباتو غوښتنه کوله. خو د دغه ولایت د امنه ولسوالیو اوسیدونکو ورسره مخالفت وښود. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړه وکړه چې د غزنی ولایت د ولسی جرګې انتخابات به د جمهور ریاست له انتخاباتو سره چې د روان لمریز کال د میزان په شپږمه کېږي یو ځای تر سره سي. د ولسی جرګې په اوولسمه دوره کې د غزنی استازیتوب پخواني یوولس وکیلان کوي چې له امنو سیمو راغلي دي. دغه استازیتوب به تر انتخاباتو پورې دوام وکړي. په عین حال کې د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي خبروي چې د غزنی په انتخاباتو کې د هرې ولسوالۍ استازي بریالي سي، خو د حوزوي سیستم سره د ځینو ممکنه مخالفتونو په اړه اندېښنه لري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید آزادي راډیو ته وویل لومړی باید د غزنی د خلکو ترمنځ دغه اختلافات ختم او بیا انتخابات ترسره سي.
ویره لرو چې بیا هم د غزنی قصه لکه تیر روانه چې په همدغه موضوع باندې له انتخابات فارغ سره کور خاصه سم چې بیا هم دغه شی ورته اختلافونه په خلکو کې رامنځته شي. اول اختلافات باید ټولن سره حل فصل شي، بعد هغه بیا د موضوعاتو باندې چې تصمیم کیږي د خلکو عمومي استازیتوب کې تضمین شي هغه بیا ښه ده.
له غزنی پرته د افغانستان د درې دېرشو ولایتونو د ولسي جرګې انتخابات د ولایت په کچه په یوې حوزې سیستم سره ترسره سوي دي. درنو اوریدونکو راپور مو واورید. د افغانستان د اساسي قانون د یو شپېتمې مادې په اساس د جمهور رئیس دنده د پنځم کال د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي او انتخابات باید د جوزا له لومړۍ نیټې مخکې په دیرشو یا شپېتو ورځو کې ترسره سي. د افغانستان سترې محکمې د اپریل په دولسمه د بل ولسمشر تر ټاکل کېدو د ولسمشر محمد اشرف غني د کار موده تمدید کړه. د افغانستان د جمهور ریاست د کاندیدانو شورا او ځینې نور کاندیدان وایي دا چې د ملي وحدت حکومت موده بشپړه سوي، نو دغه حکومت د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته دوی ته قانوني مشروعیت نه لري. دوی وایي چې مدني نافرمانی به پیل کړي او د قانون د حاکمیت لپاره به د کابل په ګډون په ټول افغانستان کې سوله ییز لاریونونه وکړي. دا چې لاریونونه به څه ډول وي، آیا رښتیا هم د ولسمشر محمد اشرف غني کاري موده پای ته رسېدلې، په دې اړه مو بحث رابللی چې په سټوډیو کې راسره د افغانستان د جمهور ریاست کاندید محمد شهاب حکیمی او د حقوقي چارو کارپوه نصرت اقبال میلمانه دي. دا چې په بحث کې مسره ګډونکو ډېره زیاته مننه. لومړۍ پوښتنه له حکیمی صاحب نه پیلو. حکیمی صاحب، د جوزا لومړۍ نیټه 13/16 د تاسو ته د جمهور ریاست یو کاندید په توګه دغه ورځې ته په څو ورځې ګوري؟ آیا د جمهور رئیس دغه کار موده قانوني بڼه لري کنه؟ مهرباني
ډېره مننه د تاسو له دعوت نه. د جوزا حواله ورځ 13/16 د جوزا اول ورځ د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو تور ورځ ده چې شروع سوه، نو پایلې به ګورو چې څنګه کېږي. د مونږ په عقیده باندې د رئیس جمهور دغه کار کاملا غیر قانونی و او غیر قانونی ده. دوی اکثرا استدلال کوي چې ستره محکمه د ما د کار موده قضاولې ده. مونږ داسې وایو چې قانون اول یوې خواته پرېږدو، اول دغه دتا او دتا د رژیم راتک په غیر قانوني بڼه افغانستان ته داخل سو او د یو مصلحت په نتیجه کې تو ډاکټر عبدالله یو ځای راغلی قدرت ته، او باید په دوه کلو کې تاسو لوی جرګم را بللی و د قانون اساسی هغه ممونه که، او پنځه کالم په غیر قانوني شکل د افغانستان په خلکو باندې د مصلحت په نتیجه کې حکمرانی وکړه. د تاسو د حکمرانی نتیجه دا وه چې په زرهاو خلک مړه سه، د مونږ ساکر شهیدان سه، د افغانستان خلک ماشومان په دې د دې په څنګ کې د افغانستان د طالبانو د تحریک غړي څاغم د افغانستان بچی دي. دوی ووزل څه او ټول وطن بیا وران څه، او تاسو اوس هم تاکید کوئ چې مونږ باید قدرت باندې پاتې سو. په دې حساب مونږ وایو چې دا یو غیر قانوني رژیم و او اوس هم ده، او د دې دوام به د لا زیات بحران سبب ګرځي.
استاد اقبال صاحب، کله حقیقي پلوه دغه ورځ و ارزوئ؟ څه ډول یو ورځ ده؟ یعنی رئیس جمهور حق د قانون له پلوه حق لري چې دغه ورځ خپل تمدید کړي، ستره محکمه ده تمدید کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام او درناوی تاسو ته او حکیمی صاحب قدرمنو اوریدونکو ته. ښه، زه به داسې خبره وکړم چې فیصله یو بې طرف خبره وي. د افغانستان اساسي قانون دریم فصل یو شپېتمه ماده چې دا جنجال په همدو جوړ ده. دا خو یو سراحت دا ده چې مثلا زه به ماده ولولم چې لږ وضاحت وي. یو شپېتمه ماده وایي جمهور رئیس د رای ورکوونکو د آزادو عمومي پټو مستقیمو رایو له لارې په سلو کې تر 500 زیات رایو په ترلاسه کولو انتخابیږي. د جمهور رئیس وظیفه تر انتخاباتو وروسته د 15 کال د غبرګولي په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي.
ښه، د غبرګولي اجازه په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي، خو په دې بل بند کې بیا یو وضاحت بل لري چې هغه جالبه ټکی همدغه ده. پکې وایي د جمهور رئیس د کار تر پای ته رسیدو د مخه د نوي جمهور رئیس د ټاکلو لپاره انتخابات د 150 تر 200 ورځو پورې موده کې کیږي. اوس یو لوی قانوني تشدل ته پرته ده. که فرض کو د پیشبینی چې د اساسي قانون په 1920 کال کې جوړېده، د پیشبینی دا وړن وینه شوی د افغانستان شرایط او حالاتو ته په کتو سره دا وړن وینه شوی چې ټاکنې نه کیږي سرنوشت به څه وي. آیا هماغه برحال رئیس جمهور چې دوره یې پای ته رسیدلې هغه به تر ټاکنو خپل واک ته ادامه ورکوي اعمالوي به، که به یو سرپرست حکومت چې اوس بحث روان دی هماغه وخت کې پیشبیني شوی وای واک به هغه ته سپارل کیږي، یا بله پیشبیني هلته امکان و چې که چیرته دی خپل واک اعمالوي تر ټاکنو نو بیا دی کاندیدېدی نشي. یو قید دا کېده که کاندیدېږي نو باید واک یو سرپرست حکومت یا چارسنبال حکومت ته ورکوي. دلته افغان صاحب د قانون یو تشه ده او دا تشه نه ګټه پورته کیږي. هم په واک برسر په واک باندې پروت حکومت خصوصا ولسمشر له دغه تشه څخه ګټه پورته کوي، یعنی وایي چې دا تشه ده اساسي قانون ماته دا حق راکړي.
استاد حقپال صاحب، دا چې د افغانستان سترې محکمې دغه پریکړه کړې ده، دوی 2009 او 2014 کال د کرزي دورې ته په پام سره دغه یو عرف ګرځولی ده. دوی د دې عرف په بنا باندې دا پریکړه کړې، دوی دغه استدلال هم دغه کې، دا استدلال قانوني جنبه لري؟
ګورې افغان صاحب، ستره محکمه له شک پرته د قانون د تفسیر حق لري. دا حق ورته قانون ورکړی، اساسي قانون چې همدغه نظام په اصطلاح تنظیمونکی او مشروعیت بخونکی ده، هغه اساسي قانون ده چې موږ تاسو ته پروت ده. بحث دلته دا ده چې څلور شپیتمه ماده کې وایي چې جمهور رئیس به دغه اساسي قانون اعمال به د افغانستان د خلکو د اولیا ګټو په نظر کې نیولو سره د دې مواد اعمالوي یا په اصطلاح تطبیقوي. به اوس زه وایم چې مخالفین د ولسمشر د جمهور رئیس مخالفین هم له دغه تخې تشې څخه ګټه پورته کوي، یعنی معنا د ځان په نفع توجیه کوي، وایي چې تا موده نور پای ته رسېدلې، اوس وغواړو ونه غواړو ما دا خبره په خوام کړې ده اوس یې کوم. واکمن ټیم د قانون له تشې څخه په خپله نفع ګټه پورته کوي، او دا هم وایم چې ستره محکمه سره دی چې د یو آزاد او خپلواک ارګان خطاب ورته کیږي او دا قانون ورته ورکړلی دا حق، خو وغواړئ ونه غواړئ هغه دلته د واکمن ټیم ګټه او مصلحت په نظر کې نیسي او هغه څه کوي چې د واکمن ټیم په ګټه باندې وي او تفسیر ورته قانون ورکړی ده.
درنو اوریدونکو، دغه بحث هم د افغانستان د جمهور ریاست چارواکي هم راغوښتي وو، خو له بده مرغه دوی بیا هم حاضر نه سول. حکیم صاحب محترم، دا چې ولسمشر د تاسې هغه د شورا غوښتنو ته غاړه کې نه ښودله، له دې نه وروسته به تاسې اقدامات څه وي؟
د افغانستان د نماندانو شورا پس ډیرو بحثونو له حقوقدانانو سره له سیاسیونو سره له احزابو سره دې نتیجې ته ورسېد چې دوه طرحې وړاندې کړي. اوله طرحه دا وه چې ښه، مونږ دې ته لیواله نه یو چې باید یو نفر د مونږ رئیس جمهور سي موقت یا سرپرست. مونږ وایو چې همدغه رئیس جمهور دی به سرپرست پاتې سي، د خپل کاندیداتوري نه به تیریږي، بیا انتخابات ترسره شي، لپاره دې چې په گذشته کې تا کومې تجربې چې دې سره خلک لري د افغانستان خلک په 2014 کال کې همدغه دوه ټیم انتخابات بحران ته هغه که او په نتیجه کې همدغه د وحدت ملي حکومت په اصطلاح سره رامنځته سه. او دوهمه طرحه دا وه چې مونږ باید د افغانستان ولس ټول حق لري، باید یو اجماع رامنځته سي، او په دې اجماع کې په ګډه سره په هر کې په هغه وخت اوس هر کې نه کېږي، په دې اوس غیر قانوني حکومت ده، یو چیرته به کینو او یو د حکومت لپاره یو سرپرست وټاکو. تر هغه پورې چې دغه سرپرست حکومت، البته سرپرست اشخاص د حکومت لپاره دوی وکولی سي چې دغه انتخابات
په شفاف او عادلانه شکل څنګه د افغانستان د خلکو ته د منلو وړ هغه رامنځته کیږي. وزه څه وایم که چیرې د ده دا کار ادامه پیدا کړي او دی کوشش وکړي چې انتخابات وکړي، اول خو انتخابات نسی کولی. موږ او تاسو پوهیږو څه حالات بل رقم دی.
بله، موضوع ده راځو دغلته د جوزا بحث ته. مهرباني،
اوس د موږ پلانونه موږ ویلې که دی ونه مني ډېر مفصل بحث هم وکړه، پلان هم جوړ کړی د راتلونکي وی میاشتې دپاره، او دا هغه پلان نه ده چې د کوڅې او د سړک پلانونه دي. دا هغه پلانونه دي چې د افغانستان راتلونکي رئیس جمهوران په اصطلاح سره ناست دي، په دې باندې بحث کړی، اما جانبه مشرح پلان جوړ سوی په ترتیب سره یو په بل پسې دا تطبیقیږي، په داسې شکل تطبیقیږي چې دا به د قانون په چوکاټ باندې کی او هیڅ نو غیر قانونی کار به نه او داسې کار به ونه کړي لکه چې دا حکومت غیر قانونی کار وکړه. دی باید پوه سي سنن یا سبا یا څو ورځې پاس له دغه ارد نه یې باسي. دی باید په دې باندې پوه سي، خو دی فکر کوي چې زه ډېر ژوندی یم او ډېر وخت تېروم. مهرباني وکړئ.
مننه حقپال صاحب. حکیمي صاحب چې د جمهور ریاست خپله کاندید د حکومت غیر قانوني بولي، په اصل کې د افغانستان سترې محکمې دا پریکړه کړې چې د حکومت قانوني بڼه لري، له حقوقي پلوه تاسو څه ډول ارزوئ؟ د حکومت و چې کار روان له جوزانه وروسته قانوني ده که غیر قانوني ده؟
ښه ګورئ، که موږ د قانوني او نقانونیتوب بحث کوو، ټول احترام چې زه حکیمي صاحب ته لرم، زموږ مشر ده، نومان ده، او ټول مشرانو ته موږ درناوی درو. د دغه حکومت لاغه اول نه کم قانونی مبنا نه لرله متاسفانه، ځکه دا اساسي قانون زما مخکې پروت ده. هغه چې د کوم حکومت د قانونیتوب او نه قانونیتوب دعوه کوي یا په اصطلاح تشریح او تعریف کوي، هغه خدا ده چې د ټاکنو له لارې به چې هغه آزادي او سري او عمومي د ټاکنې به 50 جمعیو به پوره کوي، بلاخره به هر څوک چې وړون کیسو هغه به د افغانستان قانوني ولسمشر وي منتخب. ښه، ټول ولید نړۍ ولید منګم ولید، زه پرته له دې چې یعنی دا یو گزار وي په حکومت باندې، دا یو واقعیت د قانوني او عیني واقعیت ده. مبنای چې و یو مصلحت او سیاسي مصلحت چې هغه د جانکيري راغی او دا دواړه سره په اصطلاح خوله په خوله کړه، دا رامنځته شو. اوس تر ننه پورې زه فکر کوم دغه بحث کول چې قانوني ده که نه ده،
البته ما مطلب له جوزانه وروسته
اوس لازم، یعنی هدف مې دا و چې د یو شي چې پیل او مبنا په قانون، په اساسي قانون چې دوی په اسلام ملي وثیقه بني او په هغه باندې نه وي، بیا له 15 کال پوره کړي ووسی، بیا لاغه جوزانه وروسته دوی راځي چې دا اوس قانوني ده که نه ده. لکه څنګه چې په دې 13-15 کلونو کې د قانون مسله لیات و تلویاتر په خولند شوی و، زیو ش افغان سه باید وایم سره چې دا قانون زما مسلک ده، خپل مسلک سره نه باید چړای پس پک سترګو وګوري. یو بشری اصل چې مونږ په نړۍ کې لرو چې تل قانون د سیاست او د سیاستوالو تابع وي، یعنی سیاست مخکې وي او قانون په اصطلاح ځان پس روان کړي چې دته مشروعیت وروبه کې د خپلو ګټو او اهدافو ته د مشروعیت په توګه. دا نه یوازې په افغانستان کې ده، دا تاسو کولی شئ په اروپا کې ونی، دا تاسو کولی شئ د روسیې په انتخاباتو کې وری، د چین
پاکستان وخت ورسیږي بل قانون تغیر،
یعنی پاکستان خو لازم دي چې دا خو ډیر پسپاتې ده. هغه هیوادونه چې د قانون مندي او د قانون حاکمیت یعنی سمبولونه دي، الګو دي، سمپلونه دي چې نور خلک فالوور او تعقیب کوون کی حال ته داستون زده. مزمنګ واستان کی تا خو یو طبيخ اصل باندې بدل شوی
من دا چې قانوني ده، یعنی د 15 کال تیر کړل ولس منلې ده. کاش کی د ار کوم چارواکي راغلی وي چې خپل سوال ته جواب ویل، په هر صورت باندې خبو چې دا خبر لګ سپینسب یو به هم په هر صورت باندې 15 کال تیر سول خلکو منل. موږ له تاسو محترم ته مخ کی دونه وکړو، موږ پلان نه لور دی وی میسته لپاره د لپاره چې پر رئیس جمهور باندې فشار راوړ کله کې تشریح کی څه ډول پلان نه دی تاسو لپاره؟ دا تاسو پلان نو خو به عام ولست تونځ نه ځکوي.
خو اول یو مکس یا یو ورکه یو ورکه باز د تاسو اداره په ارتباط حکومت قانوني دی یا نه؟ نه ده قانوني، د افغانستان خلک دامنه لیدل ته زه خود سوایم. دا یو حکومت و مصلحتی د جانکیری په واسطه د افغانستان خلکو په خاطر د دوی د ستراتیژیک پلان په اساس باندې دوی جای په جای کې چې دوی دغه مرحلې ته ورسیږي. په دغه مرحله کې اوس د دوی وخت پوره ده. اوس موږ تاسو وینو چې یوې خواته د طالبان مذاکرات جریان لري، له بلې خوا امریکایان دوی سره غږېږي. تاسو وینئ چې اروپایان فعال شوي دي، جرمني هیواد دا نور هیوادونه طالبان سره غږېږي. د ما په ذهن باندې څه ورځ په ورځ دوی خو دا قانوني شکل ته کیدی سي ادامه ورکړي او یا کیدی سي د یو سرپرست یا موقت ادارې په راتلو سره دوی له صحنې نه وځي، خو آخره نتیجه یې هغه ده چې د افغانستان خلک ټول خپل مابین کې سره به انشاءالله کښېني او دغه مشکلات به له منځه لاړ سي. هغه حکومت څه خلکو ته د منلو وړ وي اغه حکومت را نه سکی
پلانو ته استاد محترم راسی څه پلانونه لري په
رژیمونو کې پلانو په د ما مخ کې ویلي چې د راتلونکي وی میاشتې لپاره موږ خپل پلان جوړ کړی دی زیات دقیق چې هغه کې هر شی شامل ده، هغه کې لاریونونه البته قانوني، هغه کې کانفرنسونه، هغه کې مطبوعاتو سره مرکې، هغه کې نړیوالو سره تماسونه، علاوه پر دې باندې هغه کې هغه قانوني مدني نافرمانیانې چې باید هم خلق او هم د دولت مسؤول مامورین سرته ورسی دا په پلان کې سته. او پرون هم تاسو ولید چې دوه ولایتونه اعلان وکړ چې پس له دې نه دوی د موږ قانوني هغه نه دي، او دا لړۍ په ټول افغانستان کې کیدای سي تاسو به د جنوب نه واورئ، د شرق نه به واورئ، په ترتیب سره د هغه کېږي.
سوله ایزې مظاهرې د هر افغان وګړي قانوني حق ده، خو د افغانستان شرایطو ته که اوس وګورو، یو ورځ چې مظاهره اوسي او لاره بندیږي، خلکو ته بېلابېلې ستونزې پېښېږي. ایا تاسو له نظره دا لاریونونه به ستونزې رامنځته نه کړي، او لاریونونه به څه ډول ترسره سي د دې لپاره چې هم دوی هغه خواستونه برآورده سي او ورسره څنګه ولس ته زیان ونه رسي؟
ښه، اصل زموږ ټولو لپاره باید د افغانستان د ولس خیر ښېګڼه وي، چې د افغانستان ولس په امن سوکالۍ کې ژوند وکړي. متاسفانه نه ده کړی. افغان صاحب، موږ دوه فکټوره اساسي په دې مسله کې د جوزا په لومړۍ مسله کې له یاده وستل. یو، بهرنیان. آیا دا مسله رښتیا محض او خالی د ولسمشر د سیاسي مخالفینو مسله ده؟ قطعا داسې نه ده. زه دا په ډاډ سره درته وایم چې که د امریکایانو علاقه مندي وای لومړی خو ټاکنې پر وخت سره کېدلې، یا په حمل یا په ثور کې، چې قطعا نه د امریکایانو علاقه مندي وه، نه ورته فیصله دې ته زمینه سازي وکړه، او همدغه و چې دا یې فیصله په تاخیر وغورځولې. یو دوه، لا معلومه نه ده چې بیا به وسي که به ونسي. یو موضوع دا فکټور موږ هېر کړی ده. دوم خبره درته وکړم، که د امریکایانو علاقه مندي وه او اراده یې وای چې ویلی وای ولسمشر ته چې په لومړی د جوزا به نه به وو، د خپل ولس په سترګو کې خاوره واچوه. د امریکایانو اراده، ستراتیژیکي ګټې او مصلحتونه دا مهم دي په افغانستان کې، او دا ټاکونکي دي. تاسو به هغه ورځې د خلیلزاد ټویټ اورېدلی وي چې موږ لپاره پرایورټي، اولویت مذاکرات د سولې دي، نه ټاکنې. خو بیا یو چې بلم پکې اضافه کړ، دا خو ډیپلوماتیکه ژبه ده، موږ خو په دې پوهیږو چې دغه مذاکرات د سولې د په دې معنی نه ده چې دا ټاکنو لړۍ د مخ ته لاړه نه سي، یا دا د هغې په وړاندې خنډ
شي.
اوس راځم لاریونونه په دغه وخت کې ګر چې زمونږ دغه د حکومت مخالفین شاید یې علاقه مندي ولري، اول خو زمونږ ولس په څه حالت کې ده؟ زه دا په دې معنی نه وم چې ولسمشر د په حکومت کې وي که نه وي، قطعا د دې مسلې ته زه علاقه مندي نه لرم. نه، دا د افغانستان په خیر نه ده چې اوس دا ووایو چې دا ولسمشر دې لاړ سي، دا نور دې راسي. آیا دا به په خیر وي؟ دا به امن راولي؟ دا به موږ کورو ته یو ګوله ډوډۍ راوړي؟ او که نه، که دی وي به دا کار وکړي. که دی ویم، هر ورځ هغه د حکیمی صاحب ویل چې موین دی وزیر داخله وایي چې موږ 1500 مخالفین وزنو. څوک دي مخالفین؟ زه یم. د افغانستان ولس ده. لوګر کې څوک وژل کیږي؟ ته دی لوګر یې. بغلان کې څوک وژل کیږي؟ په میدان وردګو کې څوک دا مخالفین؟ څوک دي؟ خو افغانان دي. یعنی ولې په دې واقعیتونو سترګې پټې کړو؟ ته چې مخالفین وزنې، خو افغانان وزنې، خپل ولس وزنې. او برعکس، که مخالفین هم راضي دي، خو څوک وزنې؟ خو دا خپل ولس وزنې. موږ څنګه په دې افتخار وکړو؟ یعنی هم طالبان او هم حکومتیان راسي په ویاړ سره ووایي چې موږ فلانکی وژنو. ښه، که خبر لاریونو ته لاړ سي، دغه پرون زه دا خبره کوم، د نیم ساعت یا یو ساعت لپاره چې لاره بند او څومره ستونزې وزېږېدلې، په دا ډول به سلګونې، په زرګونو، په لکونو حوادث راځي، تجارتونه به ضربه ویني، د افغانستان ولس به چې دومره بدبخته ده، څو چنده به نور بدبخته کیږي. زما نظر دا ده، نه، اول خو به شاید لاریونو ونیسي، زه چې دا واقعیتونه در کوم. ولې؟ په ټول احترام چې حکیمی صاحب سره لرم، او دا بحث د حکیمی صاحب لپاره نه کوم، دغه محترمین چې په مخالف صف کې ولاړ دي، آیا تجربه شوي خلک نه دي؟ نوم یې واخلم؟
ګوره، پاک خلک هم شته.
یو اجازه راکړئ، تاسو اجازه راکړئ، دا چې زه هغه سرکرده ته چې پرون د ملي امنیت شورا مشاور وي
چاته د بحث کې نه غواړي چې چاته نه خو یې نشاره
وکړي ټول تجربه شي
باید او مونږ چې پاک خلک
وستلته هیڅ خاطر د سینې د قحط رجال نه یک خلک ته صالح خلک سره خدای زین چې تجربه شوی دی او اوس بیا د خپل شخصي قدرت او ګټه د ولس د سینې شاته یا په بل عبارت ولس پرکې او وای چې موږ دا شی د ولس په خاطر کوو په تیرو سو په تیرو اتلسو کلونو کې په پنځه کلونو کې د حکومت ولس ته څه کړي او یا برعکس دغه مخالفین چې اوس په مخالف صف کې ولاړ دي زه دا وایم په زغر دی وایم چې دا ټوله کیسه د دوی شخصي قدرت او ګټو د تضمین مسله ده نه د افغانستان د ولس ګټه او مصلحه دی افغانستان د ولس ګټه مصلحه چی ده چې تاسو امن راس نور وینئ ته نه
استاد محترم لیوی خو د سولې خبري روان دي لبل خو انتخابات دغه د چمتووالي ورته نیول کیږي تاسو خپل کاندیدی په اړه کې د زیات معلومات ولري څه فکر کوي تاسو معلومات څه دی اې انتخابات به تر سره سي حکومت اراده لري کمیسون چمتووالي لري
زیات فکر کوم لکه څه استاد ویلي دغه د افغانستان کې هر مهمه پیښه کیږي دا په اساس د یعنی تد بهرنیان و اراده او به اصطلاح سر اجازه نی اقل نکی که دما فکر دستی دست دا انتخابات باید آینده کال تا بزرنده که پا دیسی لیوی خوانه مذاکرات چریان لدی لبلی خوانه که چیری دا انتخابات مثلا فکر وکی سکالی وسی دلتای حکومت رامین تسه اغه با کې دې څو کدا حکومت خو
ته دې یو کاندید په توګه باندې یعنی له انتخاباتو نو سوله مهمه ده
سوله ډیر زیات ماته مهمه ده زه تا فکر کوم چې چیرې زبی خې په دې انتخاباتو کې ات مطرح نسم ماته سوله ډیره مهمه ده د ما اولنی شعار هم دغه ده چې اول باید سوله راسي بیانو قانون صفاسي او حکم سي پس لغنه د افغانستان د خلکو د رفاه لپاره کار وکړي دا چې څوک رئیس جمهوری یا څوک نی هغه مهمه نه ده زه مهم نه مهم ده افغانستان خلک دی چې دلته باید سوله راسي زه فکر کوم که اوس طالبانو ته خلک هر څه وایي مال اول نه تر آخره پورې ویدیدی چې طالبان مجاهدین کمونستان هر څوک په عقیده کې دا ټول د افغانستان بچی دی که چیرې دوی فکر هر څوک وایي چې موږ دوی وزن او دای افتخار ده ډیر غلط کار کوي یو خبره افغانان خپل مابین کې سره خطونه نیسي ستلی اوس دوی وایي چې موږ د موږ سور خط داده او هغه ده او فلان نه طالبان سور خط ایستی سي او نه دا خلک ات څوک حق نه لري چې د افغانانو په مابین کې خط وباسي کوی سي څه تفاهم وکړي ټول افغانان البته دې حکومت په چوکاټ کې نه
د هیواد سیاسي وضعیت مخکې چې استاد یادونه وکړه دا غندښنې او ځینې بهرنیان چې په افغانستان کې د موږ د انتخاباتو شریکان دي د انتخاباتو د مدیریت په اړه شکونه موجود دي یعنی تاسو له نظره انتخابات به تر سره سي کنه
ښه ګوري انتخاباتو تر سره کېدو لپاره خو کېدلې باید په خواشي وي په خپل وخت سره چې دغه بدبختي او د سیاسي ناورین نه رامنځته شوی ګوري افغان صاحب موږ چې کله خبرې کوو باید د افغانستان داخلي او بیرونی فاکتور مراعات کوو دواړه اول خو د انتخاباتو لپاره هیڅ امادګي نشته نه تخنیکی امادګي شته نه مالی امادګي شته نه اداري امادګي شته زه کمی که ملګری دی وقتن په وقتن زنګ ورته و هم پختنه کوم او کیمی سیف شتر لمانه ډیر معلومات پکې ولري دوم خبره داده چې د امریکایانو لپاره او د ناتو د متحدینو لپاره هغه د دوی سیاسي مصلحت ایجاب کوي لمړیتوب هغه د سولې روان مذاکرات دی نه د افغانستان ټاکنې او نه دا کیسې او په دې باندې هم حکومت پویږي او هم د سیاسي مخالفین پویږي دغه د دوی کومه اجتماع چې د کډینه بهر دی په دې پویږي یعنی په افغانستان کې وضعیت هغه خواته زی چې د امریکایانو او د ناتو په اصطلاح اجنډا مغه خواته زی نه دا چې د افغانستان خلک مغه خواته زی زه چې وضعیت ته ګورم اول خو ټاکنې نه کیږي د ولس مشرۍ ټاکنې نه کیږي یعنی ځکه فیصدی په سیاست کې بعد د چړای ورکنې دقیق نه خو 90% وای چې دا ټاکنې نه کیږي ولی نه د امریکایانو اراده د ټاکنو ده حکومت هم دی وضعیت په کتو سره ځکه خو خپل وخت تمدید ک چې ټاکنې خو به لاغنه کیږي په واک کې پاتې کیږم بل خبره چې دلته مهمه ده په امریکا کې د 2020 ولسمشریز ټاکنې دي آلته دوی چې کم څه د سولې په نامه روان کړي آلته باید د ټرمپ ټیم هم رای واخلي عوامه ذهنیت آلته خپل کی دې په خاطر خپل کی وای چې دا اتلس کلنه جګړه یا نونس کلنه جګړه دا ټرمپ او د دې ټیم چې پاتې ورسوله نو د امغه په خاطر د چې اولویت د قطر کې یا پربل ځای کې د سولې روان مذاکرات دي او خدام باید وای چې خلزادم دا اقرار کړي افغانان مونږ سیاستوالم باید دا درک کړي دوی وای چې دا په معنا د ختم د جنگ نه ده او د سولې په اسره د مطلق راتګ نه ده. نو هغه په خاطر یو خبر خلاصه کوم چې د ټاکنو احتمال ډیر زیات لري ده. ټاکنه نه کیږي ځکه نه کیږي چې بهرنیان اراده نه لري حکومت هغه ته په کتو سره هیڅ ډول چمتووالی نه ده ورته نیولی.
د انتخابات خپلواک کمیسیون تل موږ سره په خبرو کې ولیدي چې دوی بشپړ چمتووالی لري، حکومت اراده لري چې په خپلواک یعنې د میزان په شپږمه نیټه انتخابات ترسره کړي. د افغانستان د جمهور ریاست انتخاباتو محترم کاندید شهاب حکیمی همدارنګ د پوهنتون استاد او د حقوقي چارو کارپو نصرت اقبال دا چې په بحث کې مر سره ګډون وکړو. ډېره زیاته مننه درنو اوریدونکو تربیه کې چار
مننه.
زما رایا زما حق
نیوان دور سوادی مواد په روند سره خلاصي وي
مونږ د میرمنې بیا هغه
میرمنې من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادي رادیو